سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری پروګرام وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دا پروګرام په ارګمانی کې د افغان مشرانو په حضور کې جوړیږي دا موده سر موجوده نور مهم مسائل هم لرو د سیمی او نړۍ مهمه مسله دا چې امریکا منځنی ختیځ ته د 1,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي دا هرڅه تر خبرونو ورسته د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه اوس فرشته جلال زی وای
د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن د امریکا د لوی ډیپلوماټ سره پر افغانستان خبرې کوي په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي د بلخ په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري او سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلان غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې به 1,000 عسکر منځنی ختیځ ته واستوي برنامه اوریده افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوی ډیپلوماټي الیس ویلز سره غونډه کوي د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال فریدون خودزون نن د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پروګرامونو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د یوې مرستندوی ادارې پر ودانۍ حمله وشوه او درې کارکونکي ووژل سول الیس ویلز د یکشنبې په ورځ هم د افغانستان له جمهور رئیس سره کتلی وو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو پر د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو او په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې پر پایلوي خبري ورسره کړې وې د فاریاب په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو په نشته کې دوه پولیس زخمیان شوي دي په میمنه کې چارواکي وایي چې په دغه نشته کې چې د پولیسو او د اردو ترمنځ شوی وه یو سیمه ییز خبریال هم زخمی شوی دی او وهل شوی دی یو امنیتي سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې پولیس او ملي اردو تېر ماښام د میمنې په لومړۍ حوزه کې سره ونښتل او پر یو بل یې ډزې وکړې د پېښې وایني شاهد عظیم خان ازادي راډیو ته وویل
اینجا اردو آمد یک نفر بچه را زده بود آمر تروریز موضوع آمد پرسان کرد چرا بچه را زده بود
دوائی دمیلی اردو سرتیر دل تراغلی و یو حلک و حلی و دامنیتی حوزه دا تروریزم زید آمر را غی او پشتانه وکر چی ولی او دغا مسئله پا لانجا بدل اسوا او و حل تکول پیل سو اینی شاهدان وای چی دنشتی پاجریان که زخمیشه وی سیمهیز خبریال روختون تا لرتول سویده د بلخ امنیتي چارواکي وای په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل سوی او درې نور زخمیان دي د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر هغه وروسته پیل سوه چې وسلوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې یا د اټومي پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای سي چې 1,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله وویل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېر اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهن په پلان کې د ایران ځمکنی اشغال نه دی شامل سوی د امریکا دفاع وزارت یا سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په سوچی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري دا خبرې تیر کال په جنوري کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا اوکراین سوریې او ایران د کړکېچونو په اړه بحث شامل وي. په دې ټولو بحرانونو کې واشنګټن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. او د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ته د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجه غوښتې ده. ترامپ ویلي چې په دې پیسو غواړي ناسا د دې توان پیدا کړي چې بیا د سپوږمۍ پر غولي څېړنې وکړي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې د اضافي بودیجې غوښتنه یې کانګرس ته وړاندې کړې ده. ترامپ ویلي چې اداره به یې هڅه کوي چې د ناسا قدرت اعاده کړي څو امریکا بیا سپوږمۍ ته ولاړه سي او مریخ کې تحقیقات وکړي. هغه لیکلي چې د ناسا لپاره د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کوي څو د امریکا د تحقیقاتو لپاره یو ور بیا څو د امریکا متحد ایالات د سترو تحقیقاتو لپاره بیا فضا ته ولاړ شي. تر دې 2 میاشتې مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو مهالویش د 4 کلونو لپاره رالنډ کړ. دا به له 1972 میلادي کال په راوروسته موده کې اول وار وي چې امریکا به په سپوږمۍ کې څېړنې کوي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. پروگرام ته خراغلی په دغه پروگرام کې مخته اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروگرام نن په کابل کې جوړیږي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری نشست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
په اوروزګان کې پرون خلکو په یو لوی غونډه کې په طالبانو ټینګار وکړ چې اور بند وکړي.
طالب والله کیا غرسل یا وزر درتکو د بل د ځان الله د ځان ګرځولې دي.
ننګرهار ته مرزو. پرون هلته په جلال آباد ښار کې درې پرلپسې چاودنې شوې دي. ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځني ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوري. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي. په دغه پروګرام کې به په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې په افغانستان کې دا او تر دې دمه د سولې او انتخاباتو په اړه مهم بحثونه کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه معلومات لري او د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني تورمان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو ځل بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به ترسره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
دی وی ټاکل شوی چې نن په ارګ کې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به په کې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د یکشنبه په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړي اعلامیه پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وکړي. اغلی ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ له دې وړاندې په اعلامیه کې ویلي و چې اغلی ویلز د یکشنبه په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت ترسره کیدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړې. در په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلی غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کیدو ټینګار کړی. د بیان مخې دواړو لوریو همداراز د ښې حکومت ولې او خود کفایۍ ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډېری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تر اوسه د دوی له استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلی ویل سفر دوه پیغام لېږدوي.
ویل په دغه وخت کې ذکر راغلی دي تر څو هم طالبان سیګنل ورکړي، یو څراغ ورکړي چې موږ چې کوم سولې پروسه شروع کړي په هغه کې موږ دقیق یو، په هغه کې موږ جدي یو. په عین وخت کې موږ دا سیګنل هم ورکړو چې د سولې خبرې نه کامیابیږي نو موږ انتخابات ته ځو چې بیا به د سولې خبرې دوهم لومړیتوب یو انتخابات به لومړی. دویم، د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکوي چې که شپږ سوه میلیون ډالر دي بیا هم زمونږ تعهد د افغانستان حکومت رشته دی.
واشنگتن پر روسیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې 600 میلیون ډالر مکسیسو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شوی او پیسو یو برخه ده چې پر افغان ځواکونو کوم اغیز نه کوي. ښاغلی خادم دا هم ویي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کولی او کورني پروګرامونه یې ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري.
ډیره مننه کوم اجمل تورمانو د کابل سټوډیو یې د ارګ ماڼۍ د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. نن په ارګ ماڼۍ کې د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې پروګرام جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره ټول ټال 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د دغو مرستو نږدې 30% په ملکي برخه باندې لګېدلې او 10% په نظامي برخه باندې. متحده ایالاتونه وایي چې د ملکي برخی د مرستو بیا کتنه به د افغانستان په خودکفایي کې مرسته وکړي. په همدې اړه مو د اقتصادي چارو یو کارپو ښاغلی قادر جیلانی سره مرکه کړې ده. رحمت الله افغان دغه مرکه کړې ده او له هغه د همدغو مرستو په باب باندې پوښتنه کړې او دا چې دغه بیا کتنه به څومره مهمه وي. ښاغلی جیلانی وایي
دا هغه مرستې دي، هغه پیسې دي چې هغه په تیرو کلونو کې مصرف شوې دي، نو اوس زموږ د درد کومه دوا نه کوي ځکه دغه پیسې له لاسه وتلې دي او مصرف شوې دي. بل طرف ته راتلونکي کې یو سهیل رابخي، هغه په دې معنا چې د مرستو په لګولو کې به یو احتیاط رامنځته شي او خپل ټرمپ په دې حق لباندې ډېر روښانه پالیسي لري چې هر روپۍ مصرفېږي باید چې موثریت او نتیجه معلومه وي. نو بنا ان د همدغه برنامې له مخې اوس د یو د حساب دهی سیستم لري. دا یو د دوی هغه رسمي پروسیجر هم په همدې شکل ده. اوس چې دغه د خارجه وزارت مرستیال راغلی دي نو مخکې موقتاً فوقتاً د سیګار ادارې ځینې راپورونه نشر کړي دي. نو دا ټول دی یو راپور دی او یو شفافیت یو اکاونټیبلټی سیستم لري.
امریکا او افغانستان کې د خپل کوم مرستو چې لګیږي په دې اړه باندې وسم دوی اندېښنه لري چې دا مرسته به ځای لګیږي.
فوق العاده په تیرو وختونو کې په ټولو سلور دي ولایتونو کې بیا ټیانو کار کولو حالت پیسې ډیره ګزافه مرستې الته مصرف شولې ولی اغه اساسي سکتورونو کې مصرف نشولې. ډېرې پیسې زمونږ د ظرفیت سازۍ په برخه کې مصرف شوې دي، تخنیکی مرستو په برخه کې مصرف شوې دي، ولې زیربنایي پروژې لکه د برق په سکتور کې د برق بندونه، د اوبو بندونه، زراعت او مالداري، د کلیو پراختیا په دې برخو کې بیا هغه څه چې خلکو توقع درلوده هغه پیسې مصرف نشولې.
جیلانی صاحب کچېره
مصرف شولې، خو بیا هم د امریکا اندېښنه موجوده ده ځکه سوسو زلی د مرستو په حق باندې معلومات وغوښتل شوې دي. حتی مونږ د مغه د
کچېری په دغه مرستو باندې مرور وسی هغه د امریکا غندښنو ته په کتلو سره افغانستان سره دغه د امریکای مرستې را کم سي د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت په ټولو کې د افغانستان په امنیتی وضعیت به څه ډول ناوړه اغېز واچوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته زمونږ اقتصادي وضعیت دغه اقتصادي زمونږ دغه ډالري اکانومي یا ډالري اقتصاد چې په لومړیو کلونو کې دلته نړیوال ځواکونه وو ډالر راتلل دلته مصرفېدل نو زمونږ اقتصاد په هماغه شکل یو مصنوعي شکل اختیار کړ. په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا مرستې نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې مرستې له افغانستان سره ورځ تر بلې په کمېدو دي.
د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی و چې د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای لا هم د چابهار سوداګری زلاري ستونزې نه دی حل شوې. د دغه خونې مرستيال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دغه سوداګری زلاره د افغان محصولاتو یوجو پسند شوې ده.
اما هغه مشکلات چې د کښتۍ مشکلات هم شته، تخنیکي ستونزې هم شته، هلته سکنر وجود نه لري، سټخانه نشته، ګودام وجود نه لري، باید په ګودام کې راکې خپل شي. هغه تحصیلات چې په بندر عباس کې دي په دې ځای کې نشته دي. نو دغه مشکلات یو څه د کرایه مسایل هم د افغاني موټر ته اجازه نه ورکول شي.
ښاغلی الکوزای وایي پلان دی چې د روان لمریز کال تر پایه د افغانستان صادرات 200 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او ستره برخه به د چابهار بندر له لارې صادر شي. خو په خبره یې په دغلاره لا هم ګڼې ستونزې شته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان لمریز کال کې به په لوګر ولایت کې 113 ممیزخونې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 10 میل ممیزخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې لخوا جوړې دي.
وزارت زراعت در سال جاری 118 کشمشخانه به منظور افزایش تولید کشمش، پروسس بهتر انگور و کشمش و جلوگیری از ضایعات
خغلی رستمی وایی دا محال دا هیواد پر شپارس ولایتونو که دا انگور و باغونه موجود دی او پلان موجود دی چه پا 15 نور ولایتونو که هم لسگونه ممیزخونه جوری کری. دا نموری پا خبره پا دی سر با محصولات که او دا بنوالو عایدات هم خشی. د کابل په شاسه سرایکی تو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اته اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاس اوس هم راځو یو سیمه ایز او نړیوال موضوع ته. امریکا منځنی ختیځ ته د یو لکو شلو زرو سرتیرو د استولو پر پلان غاور کوي. تر دې مخکې واشنگتن الوتکې لګدونکې جنگي بیړۍ او B-25 یا B-52 الوتکې خلیج ته واستولې. امریکا وایي د دې او متحدانو پر منافع وایي د ایران د برید ګواښ موجود دی. ایران بیا د امریکا وروستي ګامونه یو تبلیغاتي جګړه بللې ده. رضوان مراد د امریکا او ایران ترمنځ شخړه څارلې او همداسې به راسره په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، منځنی ختیځ او فارس خلیج ته د امریکا متحده ایالاتونو د سرتیرو د استولو او د ایران په خلاف د پوځي انتخابي اپشن د کارولو د پلان جزئیات څه دي؟
مننه ستنګزه صاحب. نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا دفاع د وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نومونه نه دي ذکر شوي ویلي دي چې د ولسمشر ترامپ د امنیتي سلاکارانو په غونډه کې دا پلان چې یو لکو شل زره سرتیري باید خلیج او منځني ختیځ ته واستول شي تر څو د ایران د ګواښ مقابله وکړي، دا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وړاندې کړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې نور پلانونه او اپشنونه هم وو، لیکن په دغه امنیتي سلاکارانو په دې غونډه کې تر ټولو غوره انتخاب یا اپشن همدغه دی، یو لکو شل زره سرتیري دی. لکه څنګه چې تاسو ویل، ابراهیم لنکن په نامه الوتکې لګدونکې کښتۍ په خلیج کې د عبدغ راس B-25 الوتکې د قطر عدید هوایي ډګر ته رسېدلي، پوځي اډې ته رسېدلي دي. خو په دې کې دا هم ویل کېږي چې په دې پلان کې به دا نه وي چې پر ایران باندې یرغل وشي لکه د عراق جګړه یا ایران ونیول شي د عسکرو لخوا، اما نور جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. او یو علت چې نور جزئیات نه دي معلوم هغه دا ده چې په خپل سپینې ماڼۍ او پنټاګان یا دفاع وزارت په کومه تبصره نه ده کړې.
مننه مراد صاحب. ایران او ایرانی چارواکو د متحده ایالاتونو د ګواښونو په اړه باندې ساکس العمل ښودلی او اخوا د ایران اروپایي ملګرو چې له ایران سره اټومي موافقه لري او اوس هم ورسره پابندي څه دریز ده؟
ایران د امریکا وروستیو اقداماتو ته چې خلیج ته کشتۍ واستولې او اوس داسې راپورونه خپرېږي چې یو لک نه زیات سردیر استوي. ایران وایي چې دا د امریکا لخوا یو تبلیغاتي او رواني جګړه ده او د هغې برخه ده او حقیقت کې څه نشته دی. اما پاینه حال کې د ایران ولسمشر او لوړدوی ایرانی چارواکو خپل لوري دا تهدید کړی چې کچیرته پر دوی پوځي یا اقتصادي فشار زیاتیږي نو دوی به د 2015 کال د اټومي موافقې مهمې برخې عملي نه کړي او له هغې بوځي چې یو پکې مهمه برخه پکې د یورانیمو غني کول دي چې ایران وایي بیا به یورانیمو غني کولو ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو. وی ویل چې امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ ته د 1,000 سرتیرو د استولو پر پلان باندې غور کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته غواګیاست. ورزو اورزګان ته پرون په اورزګان کې یو لوی غونډه وشوه. خلکو پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ وکړ. په دغه غونډه کې قومي مخاور، دینی علما او ځوانانو د مدني ټولنو استازیو او میرمنو ګډون کړی و. دوی غوښتنه دا و چې وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې اوربند او سولې وکړي. شریف الله شرافت د آزادی رادیو خبریال په اورزګان کې د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د دغه قومي مخورو دنی علماو ځوانانو او میرمنو شمیر چې څه کم سلګونه ته رسېدی د دوشنبې په ورځ ناوخته مازدیګر مهال د اورزګان ولایت په مقام کې سره راغونډ شوي وه. له یادې ولسي غونډې څخه لومړی د اورزګان والي اسدالله سید پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روژې میاشت د عبادت او له خلکو سره د همکاري میاشت ده، نه د جګړې. دینی علماو بیا د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبرې وکړي. د سولې د اسلام ستر نعمت یاد کړي او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړي. د دې لړلې مولوی حمدالله عبدالی او مولوی حمیدالله داسی وي.
دا اول آیات مبارک په ارتباط چې د صلح په ارتباط باندې دی، اعلی فرمایلی دي چې تاسو کچیر د یو ورونو په منځ کې جګړه وه، اختلاف و، جګړه وه، تاسو د هغو په منځ کې صلح وکړئ، سره جوړ کړئ، روغ جوړ راوړئ.
طالب والله والله بیا درته وایم که یا غصه یا عذر درته کوو یا زاری درته کوو، مګر پر لحاظ د خدای ناپوهه د بل د ځان الله د ځان ګرځولی دی. د قرآن د رنګ ورباد کړي د جهاد په نامه پر لحاظ د خدای څوک وژنې؟ حضرت مبارک علیہ السلام وای من قال لا اله الا الله عصم مني مال وراثه. هر چا ته کلمې وای هغه سر ماد ما وساتل.
قومي مخور ځوانانو او میرمنو بیا ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او ترپوزې راغلي دي. دوی ویل چې دغه روانې جګړې ټول زیان ملکی خلکو ته رسیږي. دوی بیا پر سیاسینو غږ وکړ چې د سولې روانو خبرو ته دی خنډونه نه جوړوي او د سولې په راوستلو کې دی مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د سولې د لوی مشورتي جرګې څخه راستنو سو هم د غونډې ګډونوالو ته د مشورتي لوی جرګې د شفافیت او ارزښت په اړه معلومات ورکړه. اورزګان کې د سولې په تړاو دغه لوی غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د روژې په لومړۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو د سولې اوربند غږ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وایي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په راتلونکي جوزا میاشت کې د افغان ولسمشر د کاري مودې د پای ته رسېدو او په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې له جوزا وروسته د واک لیکت د کاندیدانو غوښتنه او حل لاره په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې په دې اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د خپرې کړې اعلامې په نقل لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامې په حواله راغلی دي چې که ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې کاندیدۍ تیریږي نو کولی شي د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي، خو که ولسمشر کاندید وي نو په کار ده چې واک ختم شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې د کاندیدانو دا غوښتنه څومره پر ځای او عملي ده او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته باید څه وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده په 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه له انتخاباتو وروسته پوره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي اساسي قانون وخت ټاکلی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي، جالبه دا ده چې دواړه لوري په قانون ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي په دې اړه د اساسي قانون له مادې دواړه تفسیرونه کیدای شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ارګ خبره هغه وخت سمه کېدای شي چې کله انتخابات د موجود دلیل له مخې ځنډیدلی وي، خو د سرمقالې لیکونکي په وینا انتخابات د سیاسي دلایلو او د حکومت د بې کفایتۍ له امله ځنډیدلی، ځکه پړه د ارګ په غاړه ده. خو سرخط ورځپاڼې بیا په همدې اړه لیکلي دي چې ولسمشر ګام کېږدي او که واک پرېږدي. د دې ورځپاڼې سرمقالې لیکونکي مني چې د قانون په اساس د ولسمشر د واک موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو لیکي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د نوې طرحې له مخې د سرپرست حکومت رامنځته کول هم د قانون سره په ټکر کې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې کومو سیاسي ګوندونو چې دغه غوښتنه کړې، آیا دغه ګوندونو خپل قانوني شرایط پوره کړي دي او یا هم د ټولو افغانانو ترمنځ ځای لري او د ټول ملت استازیتوب کولی شي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ځواب نه دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د دې پر ځای چې د سیاسي اجماع له لوري سرپرست حکومت رامنځته شي، خطا ده چې اوسنی ولسمشر په خپل ځای پاتې شي او د نوي ولسمشر تر ټاکلو واک ته دوام ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دي، د ولسمشرۍ نوماندان دي د حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو ټاکنیزو طرحو او پلانونو کار وکړي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې د هیواد چارې سنبال کړي. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. دې ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونامه هغه اعلامیې راخیستې چې تېره ورځ خپره شوه او د روژې په لومړۍ اونۍ کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو خبر پکې ورکړل شوی دی. په مطلب کې د یونام د اعلامیې په اساس لیکل شوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه دې خپلې ژمنې عملي کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com باندې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واوري. اوس هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
ما پیغام داده چې د مداغی لوسوالی د دشتک په سیمه کې یو دوه درې غرو کې د روسانو د وخت ماینونه پاتې دي، فشاري ماینونه دي چې د منطقې خلکو ته غټ خطر ده. د مال ماینکشانو نه دا غوښتنه ده باید چې دغه غرونه پاکي. د دشتک په ساحه کې د شکاسي د غره او د زاخیلو د غره په ساحه کې دا د روسانو پوستې وې، بس دغلته فشاري ماینونه ایښي او هغه له تر اوسه پاتې دي. نور هم په مخه ښه
شپې کولا دې پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته موږ په دې پکتیا ولایت کې دا غوښه ډیره ګران دي او کسبانو چې کوم نرخونه دي غنه ډیر اوچت خرڅ یو اوس څور دي چې دور دي دولت بندي کوي کسبانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسبانو تر څو خلاص نه کیږي تر څو خپل نرخونه د دولت عملی نه کی. دولت 200 روپۍ نه خور کړي او دوی خرڅي په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت. او خلکو هم دا خواهش لرو چې دولت همکاري وکړي، چېرته چې کوم کسب یا دکاندار شی په لوړه بیه خرڅوي دولت ته اطلاع ورکړي. ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې د ازادي راډیو سبت غږ سبتون کې ماشین ته خپل غږونه راوستول او برته مو هم درته خبره کړل. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ټلیفونونو ته زنګ راووي او خپل غږونه ثبت کړئ، د یوې موضوع په اړه باندې راته وغږیږئ، د خپلو ستونزو او د سیمې د حالاتو په اړه باندې. وخت په افغانستان کې د غرمې